په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري غړې کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمې موضوعات رپورټونه درورو. خبرونه له مجید بابر اور.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سره ټکی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او پخوانی سېنټر عثمان کاکړ نن د کراچۍ په آغا خان روغتون کې ومړ. د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ مشر وایي د هیواد په انتخاباتي عمل کې د پوځ او جاسوسي ادارو د مداخلت مخنیوي وشي. د ایران د ایټمي توانایي اداره وایي چې د هیواد یوازینی ایټمي بجلیګر د تکنیکی خرابۍ له امله په عارضي توګه بند کړل شوی. او ستمشال د خبرونو تفصيل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او پخواني سېنټر عثمان کاکړ نن د کراچۍ په آغا خان روغتون کې ومړ. د روغتون مخې ته د عثمان کاکړ ورور سلیمان کاکړ او د هغه شخصي ډاکټر سمت پانیزي د هغه د مړینې پخلی وکړ. سلیمان کاکړ زیاته کړه چې د عثمان کاکړ مړې بعد پوسټ مارټم لپاره د کراچۍ جنا او روغتون ته وړل کیږي. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی په خپل ټوټر پاڼه د عثمان کاکړ په مړینه د خفګان څرګندونه کړې ده. د دې ترڅنګ د پاکستان یو شمیر سیاستوالانو او حکومتي استازو هم د عثمان کاکړ په مړینه د خفګان څرګندونه کړې. کاکړ د جون په 19مه پس له هغې له کوټې نه کراچۍ ته منتقل کړل شو چې د جون په 19مه د پرزیدو پر مهال په سر جوړ شوی و او بیا د بې هوشۍ په حالت کې وړوم د کوټې په سیول روغتون کې د درمنې لپاره بستر او بیا پسناغي کراچۍ ته یوړل شو. د 2015 زیږدیز کال په مارچ کې د پاکستان د سېنات غړی وټاکل شو. د 2023 زیږدیز کال په مارچ کې د سېنات رموده پای ته ورسېده. عثمان کاکر په 1961 کال کې د کلی سیف الله زلی په مسلم باغ کې ځای کېدلې وو او په 1970 زیږدیز کال کې د کوټې له قانون په هندي اعلی کالج څخه ایل ایل بی کړې وه. د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ مشر وایي د هیواد په انتخاباتي عمل کې د پوځ او جاسوسي ادارو د مداخلت مخنیوي وشي. مولانا فضل الرحمن پرون د جون په 6مه په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د شهباز شریف لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول ګوندیزي غونډې رابللو هرکلی وکړ او وی ویل
انتخابي اصلاحات کې لري
په انتخاباتي عمل کې په یو مرحله کې هم جاسوسي ادارو ته مداخلت کول نه دی پکار او پوز دی د الیکشن نه لری وساتل شي.
فوج کو الیکشن سے دور رکھا جائے.
د پوز د مطبوعاتي څنګه ای اس پی ار مشر میجر جنرال بابر افتخار وخت په وخت ویلی چې په سیاست کې دی د پوز د خیل کولو نه ډډه وکړي شي. په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف د جون په 19مه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول ګوندیزي غونډې رابللو اعلان کړی و. بلخوا د جون په 19مه په ودریاد محوس کې د یوې غونډې پر مهال ودریاد عمران خان وویل چې په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي لپاره د الکترونیکي ماشینونو په ذریعه وټونه چبل پکار ده. نوموړي په دې لړ کې د اپوزیشن ګوندونو نه د قانون سازۍ لپاره د کاره وختنه هم کړی ده. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې دیرش کسان کورونا ناروغي مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شمېر 2000 وو ته ورسید. په پاکستان کې د کورونا په اړه حکومتي ویبپاڼه لیکي چې تر نن د جون 28مې پورې ټول څه د پاسه 9 لک او 1.5 زره کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي. خو لا ټولو او 3 نوي زرونه د یاترې بهرته رغېدلې هم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد پر طالبانو پوره نفوذ لري چې په ترس کې یې په دغه ډله په ریښتونو خبرو کې د ګډون لپاره فشار اچولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د ورستو سرګندونو په خبرګون کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون د جون په 6مه مشالې لوتو ویل چې د سولې په خبرو کې د سلام او شروع په لړ کې د افغان حکومت وفد کابل خود طالبان وفد اسلام آباد ته ځي. ګران هیواد زیاته ویل چې د پاکستان صادقانه همکاري په افغانستان کې د سولې لپاره ډیره مهمه ده. او وروسته خبر دا چې د ایران د ایټمي توانایي اداره وایي چې د هیواد یوازینی ایټمي بجلیګر د تکنیکی خرابۍ له امله په عارضي توګه بند کړل شوی. د هغه هیواد د ایټمي توانایي ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي چې بو شهر بجلیګر د تکنیکی خرابۍ او د توانایي وزارت د یوې ورځې د نوټس نه پس په عارضي توګه بند کړل شو. یادې ادارې ویلي چې د تکنیکی ستونزې د حل کولو نه پس په صورتو کې بو شهر ایټمي بجلیګر د هیواد د بجلی د نظام سره وصل کړل شي. د مشال خبرونو پای.
مشال ریډیو دا خبرونه مول مجید بابر اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمایز موضوعاتو متوسطه معلومات درکو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان صدر او پخوانی سېنېټر عثمان خان کاکړ سورز مخکې په خپل کور کې غورځېدلې او په سر یې ضربه خوړلې وه. نن د کراچۍ په یو شخصي روغتون کې ومړ. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هغه د یو ریښتونی پښتون ملتپال سیاستوال په توګه یادوي.
د قوم پرسته په بنیاد، د خپل وطن آبادۍ په بنیاد، د خپل وسایلو د حقوقو په بنیاد ډېر واضح سوچ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د نوي مالی کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو د زده کوونکو د سکالرشپونو لپاره 1.5 کروڑ روپۍ بیل کړی دي. د سیمې اوس د زده کوونکو دغه مرستې ناکافي بولي.
دا بجټ د نش برابر دی او چې دې رقم بجټ کې دي نو بیا هم بیا په دغه قبایلی طالب علمانو باندې نه خرچ کیږي.
او نومیاله ولسی سندرغاړی عبدالله مکره پروند ورپېخ ناروغۍ لامل په کابل کې ومړل او مړې نن هلته خاور ته وسپارل شو. د افغانستان د ملي ریډیو او ټلویزیون یو مشر وایي مکری ورته سلګونه سندرې پریخې دي.
د یو وخت تکړه سندرغاړی یو واکن مړی نه یو ستر زیاده چې راډیو پارشیف کې د مکری سره سلګونه سندرې دي.
دومر خوشبینه یم بیا وین دون خوشبینم ست ته تصور نشه کولای. خوشبینه په دې ما زمر ولس وس خپل کومه مسلې ته وطني مسلې ته بس وس پپوس.
دا د عثمان خان کاکړ غغول مشال ریډیو سره په 2019 کال کې چې د اروپا په دور راغله او دلته زبنګ مرکزی دفتر ته چې په پراګ کې دی دلته مرغله او زبنګ همکارو سره مرکه کړې و. عثمان کاکړ چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې صدر او پخوانی سېنېټر او ناروغ او په سر ضربه خوړلې و. سورز په روغتون کې په کوټه کې او بیا په کراچۍ کې یو شخصي روغتون کې هغه خان روغتون کې بستر او خنن وفات شو ومړ. زبنګه خبريال نیاز علي را سره واره بیا د کراچۍ نه د ټلیفون په لیکه دی. نیاز علي ستړي مشي او تاسو راته وختي ویلو چې د عثمان کاکړ د مړی د پوسټ مارټم تیارې د دې د پټای خلک او خپل خپلوان کوي. نو په دغه کلس او شو دی هغه جناز سپیټل ته مړی منتقل شوی دی کنه سر سر واندې دی غلطه
بچا سر د عثمان کیسی جس دې هغه یو کین تمخ کی د هغه خان روختون د کراچۍ سرکاري روختون جناز سپیټل پر ولې شوی دی او دلته اوس د ډاکټرانو یو ټلا د هغه پوسټ مارټم روان دی. په دې وخت کې د هغه د ګون غړي او نور مینوالو په سلګونو خلک د هغه د پوسټماتم په انتظار دي. په هر ولادي دلته چې د هغه زوی دی خوشحال موږ د هغه سره خبرې کوي. بیا د هغه د پارټۍ د نورو غړو سره خبرې کوي. نو هغه داسې پروګرام جوړ کړی دی چې هر 300 بجو د مخکې بعد عثمان کاکړ جنازه په کراچۍ کې هم کیږي. ولې چې هغه دوی چې زرګونو خلک د هغه څنګه هسپتال ته راغلي دي او ډیر خلک چې د پښتو علاقو سره تعلق ساتي د هغه سره مين لري نو هغه ټول کوټه ته تا د هغه سره ګراندې نو نن په کراچۍ کې هغه د شپې جنازه کې چهار پنځه بچي په هغه د روټ پلاري د خوستار او په دې غاړه به بیا خپل کې تلځي او سبانا فلرز هغه چې په مسلم باغ کې بعد هغه جنازه د کیږي. دا وخت د هغه د جس پوسټ مارټم چې دی هغه د جنازې سپټال په روغتون کې روان دي خو تر اوسه مکمل شوی نه دی. چې پوسټ مارټم مکمل شي دا هغه غړي وي چې بیا به موږ د هغه نرسو په کراچۍ کې چې جنازې کم وخت د هغه خطبي اعلان وکړي.
خطا سو نیاز علي وختي موږ ته ویلو چې د سن چې کوم حکومتي چارواکي دي وزیران دي هغه یو سپټال کې وونه او زه غوښتم پوسټ مارټم په وخت هم موجود دي غنی او د ګوند پښتونخوا له ګوند سره د مشرانو سره خبرې روانې دي. یو تک د کمی مرسته هم تاسو ویل چې وړاندې ځکړې چې موږ به د جهاز درکو یا به هلیکاپټر درکو چې د مړې پاسانه یوړل شي. نو دا خبرې ترې څنګه شوې؟
د صوبایي وزیر اطلاعات ناصر حسین شاه ورسره د تعلیم د صوبې چې وزیر دی سید غنی هغه هم هغه خان وختونه راغلي وو هغه ته دا پیشکش کړو چې دا عثمان کاکړ دې پر دې چې دې دا هغه د روسو لپاره ستن حکومت خصوصي جوګه چې کوم به تیار الوتکا ورکول شي او هغه ته تیار دي. دا هغه سره خبري اترې اوسي او بیا دلته دا هغه د جس چې کار ورو په هغه وخت د خپل پالټي د سن سبي چې کوم د زوري د حکومت هغه ورته هم موجود هغه اوس هم هغه ته دا افر کوي چې تاسو د جس تورو لپاره موږ خصوصي الوتکه یا هلیکاپټر چې د وزیانه سمستن هغه هم درکولی شو. خو د دوی ګون خپل دا پریکړه کړې ده چې موږ به نن د شپې جنازه کوو په کراچی کې، د هغې وروسته به سبا سهار بیا د روډ په لاره دا اوس عثمان کاکړ جنازه چې دی هغه وړو. نو فی الحال هغه دغه فیصله کړې ده. نورو د دون مشران چې دي هغه څه په کوټه کې دي، څه په اسلام آباد کې دي، هغه د څه د کوم په لارې به یو بل سره رابطې روانې دي. حتمي فیصله اوس هغه دغه کړې ده. اوس وروسته هغه بیا د شپې په دې کې څه تبدیلي راولي، نو د هغې په اړه اوس هم لاس نه شو ویلی.
او تاسو وایئ چې په کراچۍ کې به جنازه کېږي د شپې، نو د جنازې ځای دی معلوم کړی دی چې جنازه به چېرته کېږي؟
جنازه ویلی دی، خو وخت او ځای نه دی خوځلی چې په کوم ځای کې به کیږي. ولی چې دوی ته لاجس امن طور اوله شوی نه دی، دوی چې موږ مخکې نه خلکو ته اطلاع ورکړو، خلک به نور په تکلیف شي. نو موږ دا نه غواړو چې خلک د مخکې نه راغون شي، خو چې موږ خپل کاغذي کاروي د هسپتال نه مکمل شي، نو بیا به خلکو ته وخت ورکړو.
خا او نیاز علی، داسې خبرونه هم دي چې د پښتونخوا ملي او می ګوند دغلته چې کوم د سند کې مشران دي یا هسپتال کې کوم موجود و، هغوی بګنې یو پریس کانفرنس نن څه وخت کې کوي، نو دغه دغه په دغه اړه معلومات لرئ تاسو؟
پریس کانفرنس خو دوه سند ویلي، خو دوی چې جنازه چې موږ وکړو دا هغې نه په وخت بیا موږ پریس کانفرنس کوو، او د عثمان لاله د مرګ په حوالې سره به خپل چې کومه پریکړه ده دوه یا د پاټۍ چې کوم موقع ته هغه به د خلکو مخې ته ایږدو. او د دې پریس کانفرنس په اړه د دوه غړو نه موږ دوه درې پیری تاسو کو خو هغه حتمی اعلان نه دی کړی، وایي چې دا فیصله به موږ د هغه د جنازې سره په وخت باندې وکړو.
صحیح شو. ډیره مننه نیاز علی. اوس موږ خبریال د کراچۍ نه اوریدونکو تاسو اوریدل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې صدر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ چې ناروغ وو، له کوټې یوړل شوی وو د کراچۍ آغا خان روغتون ته، هلته هم یو دوه ورځې تیرې کړې. نن په درېیمه ورځ هغه چون یو آپریشن په کوټه کې شوی وو، تر اوسه پورې د هغې نه پر دې خوا بیا په کوما کې وو، په بې هوشۍ په حالت کې وو. نو نن هغه هلته سا ورکړه، مړ شو. نن اوسې دا څنګه چې تاسو واورېدل، د هغه مړې له آغا خان روغتونه یوړل شوی دی د کراچۍ تر ټولو غټ سرکاري هسپتال جناح روغتون ته. هلته پوسټ مارټم لګیا دی د کاکړ د مړي کېږي، نو تر هغې وروسته بیا دوی وایي چې کېدای شي نن شپه ناوخته بیا څه وخت په کراچۍ کې هم د هغه جنازه وشي. بیا سهار 15 بجې به دوی روانېږي، او بیا به بلوچستان کې سبانه بدرز وایي چې د ده په جنازه کېږي. په همدې اړه د عوامي نیشنل ګوند د مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین سر مشال اړیو مرکه کړې ده. میا صاحب، د سینیټر عثمان کاکړ پر مړینه ژور خفګان خولې دی. نوموړي له مشال رډیو سره په دې مرکه کې کاکړ د یو سپیزلی پښتون ملت پال سیاستوال په توګه یاد کړی دی. د میا صاحب په خبره عثمان کاکړ یو عام سړی و، خو له خپل کار سره د مینې او د خپلو خلکو د حقونو لپاره د یو پیاوړي غږ پورته کولو په بدل کې ولسی محبوبیت ترلاسه کړو. له میا افتخار سره زموږ همکار داود خټک مرکه کړی ده، راځي ورته غوږ شو.
تورنا والخبث انا لله وانا اليه راجعون. او خدای دې وبخي. عثمان چې کوم دی رښتیا خبره چې سټون لایف نه مونږ پیژنده، د چې پی اس او کې مونږ پښتون سره فیډریشن کې، او پاره کې به یو بل سره زموږ لیدل کتل کېده. او بیا وخت تیرېدو هغه سره چې کوم دی د پارټي اکټیویټیز کې دی، په پارټي کې چې کوم دی مطلب د خپل پښتونخوا ملي عوام پارټي یو ځای موار ملګری مونږ دی، خو د عوامي نیشنل پارټي مطلب دی چې په یو ځای موار حیثیت باندې خپل جدوجہد کو فکری طور او د جدوجہد په لحاظ باندې چې کوم دی ډېر سپېڅلی ډېر واضح، او خاص کر د قوم پرستۍ په بنیاد، د خپل وطن د آبادۍ په بنیاد، د خپل وسایل د حقوقو په بنیاد ډېر واضح سوچ لرلو، او ډېر مطلب غټې غټې قربانۍ ته مطلب چې ځان مخامخ کولو ته تیار و. زه به دا ویم چې هوښیارمو ځیرکمو په سیاست هم پوهېدو او په نزاکت هم پوهېدو، خو یو سادګي پکې وه چې د خپل موقف د وضاحت دپاره به مطلب چې دې ته نه کتل چې څوک به خفه شي او څوک به خوشحال شي. خپله خبره به په ډاګه باندې کوله
میاسه د عثمان کاکړ په سینټ کې رول ته تاسو څنګه ګوري؟
بالکل رښتیا خبره ده چې په پاکستان کې چې بیا کل ټول دغه شخصیت نه واقف شو، نو دا د سینټ د کردار په بنیاد باندې په سینټ کې چې کوم د رول ادا کو، او خاص کر د خپل ایشوز په بنیاد باندې چې کوم د خپل قومي تحریک سره تړلي او د خپل جنبش سره تړلي او د قوم سره تړلي کوم سوچ او فکر هغه وړاندې کولو، د انساني حقوقو په بنیاد باندې هغه ډېر واضح مطلب چې خپل سوچ لرلو او په دې بنیاد هغه خبرې کړې دي چې تاسو په خپله که هغه ریکارډ وکتو نو هر تقریر د بل تقریر نه چې کوم دی نو هغه ډېر جارحانه دی، او په خپل موقف کې چونکې هغه کنفیوز نو خپل موقف کې ډېر واضح نو هغه به د خپل موقف فرض ډېر ښکاره خو
میا صاحب د موقف سو دا تاسو چې وایئ چې خپل موقف
پی ما زه هم دغه موقف یادوم چې په دې وطن کې د جمهوریت د بالادستی لپاره د آئین د بالادستی لپاره او د آئین د سپرمیسي او د هغې د لاندې ټولو ادارو خپل کردار دا ادا کول او خپل قومي حقوق چې کوم زمونږ صوبای خود مختاري ده زمونږ خپل وسایل دي هغه باندې خپل اختیار دي دا هغه د پاره چې کوم دی نو هغه هر هغه خبره کړې ده کوم به یو انسان په ذهن کې راځي.
مه سه په اخیره کې کراته دا وایي چې د عثمان کاکړ تشه چې د د مرګ سره کوم پیدا شو د غیب پښتونخوا میپ ته او د پاکستان سیاست ته
دا سدا چې انسان خو لکه ډېر لوی لوی خلک د دنیا نه تللي عظیم عظیم خلک تللي انسان لړ شي د هغه پارټۍ ته خو د هغه مطلب یو کردار چې کوم هغه ادا کړی هغه هم ګټه کوي پښتون قومي تحریک ته هم چې کوم دی هغه ګټه کوي او ما چې وایي داسې شخصیتونه مړي نه خو دې کې شک نشته چې داسې شخصیتونه جوړېږي ډېر په مشکله او د ډېر وخت نه پس جوړېږي نو دا یو مطلب یو تاوان دی یو نقصان دی چې یو دومره میچور بنده او هغه د هر څه نه پوره وي او لا د خپل وجود په بنیاد باندې که حادثاتي مرګ نه وي نو دا وجود په بنیاد هغه ته چې خولۍ وخت ورکوو نو لا ډېر وخت ورته او خو هغه کردار په نیمه کې چې کوم دی نو مطلب دی زمونږ نه جدا شو.
میا صاحب ما خو چې اخیری پوښتنه ده خو یو پوښتنه زما ذهن ته بل راغه چې د پاکستان په سیاست کې اکثره خلک جاګیردار وي یا ډیر زیات مالدار وي یا اغې ته د مور او پلار نه غدې پاتې شوی د عثمان کاکړ کم قسم دی څنګه دی سیاست ته تاسو وګورئ څنګه؟
بالکل بالکل هغه خو سیلف میډ سره یو ټول دنیا پیژني لکه داسې خبره نشته چې دا غني مطلب چې سیاست کې مطلب یو مطلب چې مطلب داسې کردار لرلو یا یو جاګیردار یا وډیرو یا مطلب هغه خپل سټون لیف نه آغاز کړی او دا یو کمال کړی دی چې کوم ګوند نه او کوم نظرې نه هغه آغاز کړی نو شهادت یې په ګوند او په نظریه کې وشو. په پاکستان کې کمیټمنټ کول کمیټډ خلک پیدا کول او په خپل نظریو درېدل دا ډېر کم خلک دی هغه کمو خلکو کې چې کوم یو عثمان کاکړ هم شامل او خو یې یو بخښي
د عثمان کاکړ د مړینې په اړه چې همدن په کراچۍ کې وفات شو د عوامي نشتر ګوند د مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین سره مو د داود خټک مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی مونږه په دې خبرونه په دې برخه کې د پخوانی سینیټر عثمان کاکړ چې نن په کراچۍ کې ومړ داغه پر ژوند او کار تاسو ته مرکه ورو له اوس سره سره حافظ حمد الله چې د جمعیت العلماء اسلام فی یو مخکخت یو مشر دی او پخوانی سینیټر دی هم سینیټر پاتې شوی دی. حافظ صاحب زموږ خبرونه تر اغله حافظ صاحب ستړي مشر ته وایو زه هارون بچایم تاسو نه مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ.
جوړ اوسه جوړ اوسه هارون بچا خوشاله اوسه.
حافظ صاحب نو تاسو به د عثمان کاکړ باندې مونږ خبرې کوو دا غوی غبد یو سیاسي فعال او د یو سیاسي مبارز په توګه مونږ ته څنګه راو پیژنې تاسو څنګه غلی دلې کتلې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه هارون باچا صاحب د ټولو زمخه انا لله و انا الیه راجعون. لوی رب دې د عثمان خان شهادت قبول کړي په خپل دربار کې لوی جنتونه جوړ رب کریم جی جدو بچانو تا جدو پاتسو تا جدو سیسلی تا جدو کریبانو تا صبر والا رو رکھے اللہ جی پا دنیا و پا آخرت کی نعم البدل لگا بدلہ ورکے دا اسی بدلہ ورکے چی دا غم پیر سے
نامی
عثمان خان دا جون او دا زندگی سیاسی علق یا دا آغا باندې خبر کول ما گمان دا دی جاہر تکی دا مر سر نستا چه مر یو جامع بلند الفاظو دا جون دا برخ و خلق تا استا دا ریڈیو دلاری دا نشریات دلاری مر دنیا تا پیش کن و لیکن دم ربو آئیو تو عثمان خان دا دا پشتنخوا ملی عوامی پارٹی د پلیټ فارم نه د مشر محمود خان اچلجن بعد دا یو ستر درون لغو او دا صرف د پښتنو د مظلوم قام غږ نه و بلکې همیشه د پاکستان په لوی ایوان کې چې هغه ته اپر هاوس وایي سینټ کې همیشه د مظلوم قومو هغه مظلوم که د پنجاب سره تعلق دی دا آغا مظلوم دا سندھ کا مسئلہ تعلق دے آغا مظلوم دا بلوچ کا مسئلہ تعلق یا دا پشتان سر یا دا ہزاروال سر ہمیشہ عثمان خان دا مظلوم آواز ہو دا مظلوم رغ ہو دا محکوم قوم ہو او اقوام رغ ہو دا انسانی حقوق باندې یقین درلود او دا مظلوم دا آزادی دا جہد دا زندگی او دا سیاسی زندگی برخه وا دغه شاشه زندګی د پښتونخوا ملي پارټي د پليټ فارم نه چې په سینټ کې داغه پارټي د طرفه پارلماني لیډر او مشر وو دغه آئین د بالادستی خبره همیشه کول چې په دې ملک به آئین وي په دې ملک به دستور وي په دې ملک به هر اداره هغه ته مکننه ده آغا هغه اداره چې قانون جوړي هغه اداره چې واغه ته اگزیکټیو او انتظامیه وایي چې سربرایي وزیر اعظم کوي او اسټابلیشمنت د پاکستان فوجي اداره او د پاکستان عدالت د انصاف ادارې او سیول بیوروکراسي دا یو هم در آئین نه بالا نه دي نه د آئین نه لوړ دي آئین تر ټولو بالا دی لہٰذا دا جنگ ہمیشہ دا آئین دا بالادستی دا پارو جمہور دا عوامو او دا جمہوریت دا پارو دا پارلمنٹ دا مضبوطی او دا استحکام دا پارو دا ہمیشہ جنگ داو چی پیسلی کدا خارجہ امور سر تعلق لری کدا معیشت او دا مالیات سر تعلق لری کدا پاکستان دا درون حالات سره تعلق لري داخله پالیسی کورنی چارو پالیسی او یا نوری دا سیستمزی دا پیسلیه با دا تندی بجای دا پاکستان پا پارلیمنٹ کی دا پیسلیه کیجی لیازا نن امیشا دا امریت خلاف آواز پورتا کری دی امیر دا جنرل ایوب پا شکل کی اگرچه دا پاک زمانه کیو لیکن دغه د پښتو د سمت خان شهید تاریخ ستا د همیشه د امیر خلاف هغه کله مشرب په شکل کې د اواز پورته کړی نن په پاکستان کې غیر اعلانیه ان اناونس ماشالله خاموشه ماشالله په دې ملک نه پزدا عمران خان صرف حیثیت د یو کلرک د یو منیجر د یو منشدي
سمدا
د دغه رجیم خلاف هم د عثمان یو لوی غږ ستر اواز و لیکن د عثمان په شهادت باندې دغه اواز نه ورکیږي بلکې په دغه اواز کې به نور زور او نور طاقت راځي یو عثمان لاله الله دې دل شهادت قبول کی پزراو فلکاو عثمان بنور فیاس
ډیر مننه حافظ احمد الله سیب تاسو مشاله دوی ته وخت را کړل خپل نظر مو سره شریک خوشاله اوسئ تاسو خو وخت وړو د عثمان خان کاکړل چې نن ومړ لا هم جسد یې مړې په کراچۍ کې دی جنا هسپتال کې پوسټ مارټم روان دی موږ غوښتل چې د خبرونې په دې برخه کې د هغوی په ژوند او کار خبري وشي زموږ اوریدونکو ته خبر شي دا وخت را سره زموږ همکار عبدالحی کاکړل چې د نن لکوره د موږ سره کار کوو د پتیره د کاکړ صاحب د مړینې د خبرونې تعقیب کړی دی کاکړ صاحب ستړي مشر ته وایو موږ وخت را سره لګ دی خو تاسو را ته لګ معلومات راکې پر ټولنیز میډیا موږ ګورو چې ډیر خلک لګیا دي دا د پښتون پښتانه چې کوم فعال دي په ټولنیز شبکو باندې غوي خپل تاثرات خپل خفګان شریکي نو تاسو به موږ ته کم داسې مهم د ټوئیټر نه د فیسبوک نه خبرې راوخلی چې موږ سره شریکي کوي چې دا په ټولنیز شبکو خلک سمره خپل خفګان خي او خپل خواشيني خي کاکړ سي پمړي نه
هارون بچا سب کدا شو اند به مبالغه نه وی چې پاکستان کې چې څومره خلک چې لږم سیاسي په او شعور لري او سیاست سره لږم شوق دی که هغه په پاکستان کې د پنجاب دی که د سند دی که د پښتونخوا دی او که د بلوچستان دی که بلوچ دی که سندای دی ټولې ټولنیزې رسنۍ چې دی کاغه د تصویر په شکل کې که د ویډیو په شکل کې له عثمان کاکړ څخه ډکې دي مختلف خلک مختلف خپګان ور باندې شي د شخصیت مختلف اړخونه راپورته کوي او یعنی کتاب څه زده شي وایم چې د پاکستان وټلي لیکوالان د پاکستان خبريالان هغه دا وایي چې دا تور ورځ ده یعنی کزه یو یو په مشخص هم نکم یاد نو ټول چې دی هغه هم دغه خبره کوي چې دا یو ډیر لو زیاده لوی نقصان شوی دی لوی تاوان شوی دی او دا جمهوریت ته یعنی په دې کې لوی خبريالان راوخه تر عامو خبريالان کوي دا غو د مختلف اړخونه دي تصویرونه زین خلکو خپل تصویرونه تور کړی دي په دې چې دوی غمجن دي زما غمجن یو او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د قصبي بیر خلکو خپل پروفایل تصویر اند خپل فیسبوک یا ټوئیټر تصویر د عثمان کاکړ په تصویر باندې لګولې دي نو که سړی وګوري دا وخت د پاکستان ټول ټولنیز رسنۍ چې دي هغه به عثمان کاکړ بل موضوع پاغه کې نه بحث کوي مختلف اړخونه باندې خبر
صحیح ده کاکړ صاحب تاسو خو د پیجن دوه مرکې مو سره کړی دي چې لګ د کلی کور په اړه معلومات لري او دونکو سره شریکي چې د کم ځای زیګیدل او څنګه را لوي شو زده کړی چرته کړی وي بیا سیاست ته د پکم وختونو کې او ور داخل شو کنه او څنګه څنګه دغه مبارزه خپل
مسلمان کاکړ چې دی دا د مسلم باغ دی او کاکړ خبراندې دی دا سرګړې دی په مسلم باغ کې د کاکړانو بیا لاندې پښدا او دی سرداران دی سردار قیوم د پلارو دی په 1918 کې پیدا شوی دی یعنی دی اوس د شپېتو کلو د عمر سو سشکال په 2020 کې د سبق او درس ټول الته په مسلم باغ کې ویلې دی دا په یو وخت کې د تللی وو بهاولپور پنجاب ته چې ډیپلوما کړی و او مخالته د پښتونخوا ملي او پارټي د بل مشر په وینا رضا احمد رضا چې د 1916 راویا کی یعنی هغه وخت عثمان د شپاړو څکلو چې د بهاولپور کې دی لیدلې یو یعنی له 1916 راویا تر نن پورې څلور څلوېشت کال د سیاست کې پرل پسې تیر کړی دی او د دې کې یو ډیر عجیبه خبره ده چې د زوی وژړل او د پلار باندې وی واچول چې لاله مشتنه لیدلې د دې معنی دا ده چې د څلور سرویشت کال ټول په کوټه کې تیر کوم سم باغ له کوټه بهر دی او دای په کوټه کې پروتو په هغه کوټه کې د سیاست کوي نو دا رنګ د درجه اول د پښتونخوا سټوډنټ ارګانایزیشن مرکزی صدر شو بیا د پارټي صوبای صدر شو بیا د سېنات ممبر شو نو د دې څلور سرویشت کال سیاست کول وکړي ټول د ونتور کړی او د بهر دوستان نو لکه زموږ استاد چې بهر دوستانی ده دغه دوستانو که کورنۍ وکړه تفریح وکړه چکر وکړه پارټي و هم دا غوندو په غوند کې د شپه ورځ دغه وخت تیرول
صحیح شو ډیره مننه کاکړ سیمون سره وخت ختم شو ډیره مننه تاسو د معلومات را کولونه د عثمان کاکړ چنن په کراچۍ کې عمرل او د غون مشرانه وای چې هلته پوسټ مارټم روان دي کې دې شپه کراچۍ کې نن شپه نا وخت جنازه وشي بیا سحر به دی مسلم باغ ته یا کوټه ته رسوی مشال ریډیو دا اوریدونکو په دې خبرونه په دې برخه کې مو کوشش وکړو د کاکړ صاحب د ژوند او کار پر تاسو معلومات درکو اوس د دې په پیښور کې 3:30 بجې شو د مازیګر لند خبرونه به له مجید باب راوړو
کوم
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او پخوانی سېنېټر عثمان کاکړ نن د کراچۍ په آغا خان روغتون کې ومړ. د روغتون مخې ته د عثمان کاکړ ورور سلیمان کاکړ او د هغه شخصي ډاکټر صمد پانیزي د هغه د مړینې پخلی وکړ. سلیمان کاکړ زیاته کړه چې د عثمان کاکړ مړی د پوسټ مارټم لپاره د کراچۍ جنا روغتون ته وړل کیږي. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شهوانی ترڅنګ یو شمېر سیاستوالانو د عثمان کاکړ پر مړینه د خفګان څرګندونه کړې. د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ پی ڈی ایم مشر وای د هیواد په انتخاباتي عمل کې د پوځ او جاسوسي ادارو د مداخله مخنیوی وشي. مولانا فضل الرحمن پرون د جون په شلمه په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د شهباز شریف لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول ګوند د غونډې راوبللو هرکلی وکړ. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې دیرش کسان کورونا ناروغۍ به کړي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شمېر 2000 وو ته ورسېد. په پاکستان کې د کورونا په اړه حکومتي ویبپاڼه لیکي چې تر نن د جون د 1 پورې ټول څه د پاسه 900,000 او یو کم 50,000 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد پر طالبانو پوره نفوذ لري چې په ترس کې په دغه ډله په رښتونو خبرو کې د ګډون لپاره فشار اچولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستو څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د پرون د جون په شلمه مشالې ویل چې د سولې په خبرو کې د سلام مشورو په لړ کې د افغان حکومت وقت کابل خو د طالبانو وقت اسلام آباد ته ځي. پلیمانه ویلی د جون په 15مه باندې امریکایي ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالح ادارې شورا د مشر عبدالله سره لیدو کاته کړی. د ایران د ایټمی توانه اداره وایي چې د هیواد یوازینی ایټمی بجلیګر د تکنیکی خرابۍ له امله په عارضي توګه بند کړل شوی. د هغه هیواد د ایټمی توانه ادارې په خپل ویبپاڼې لیکلي چې بوشهر بجلیګر د تکنیکی خرابۍ او د توانه وزارت یوې ورځې د نوټس په پس په عارضي توګه بند کړل شو.
اوس پر شوریدونکو خپل نورو رپورټونو ته د جمعیت العلماء اسلام فیک ګوند او د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضلرحمن په قومي سملای کې د اپوزیشن د مشر شهباز شریف لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو د خبرو لپاره د ټول ګوندیزي غونډې رابدلو د وړاندیز هرکلی کړی دی. شریف د جون پر 19مه د ټول ګوندیزي غونډې خبره وکړه او په دغه اړه د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو تر څنګ د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم له مشر مولانا فضلرحمن سره هم ټلیفوني خبرې وکړې. مولانا پرون په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې بنیادي نقطه په سیاست کې د پوز او جاسوسي دارو یعنی د پاکستان د پوز او جاسوسي دارو د مداخلت مخنیوي دی. پوز بیا د هیواد په سیاسي او انتخاباتي چارو کې د مداخلت تورونه رد کړی دي. غلام غوس رپورټ راکوي.
دا خبره نوموړي د جون په شلمه نیټه په پیښور کې په یو خبری غونډه کې وکړه او هغه زیاته کړه چې په انتخاباتي اصلاحاتو کې مهمه خبره د جاسوسي ادارو د لاسوهنې مخه نیول دي.
انتخابي اصلاحات کې لري آل پارټیز
کانفرنس د حزب اختلاف مشر چې د انتخاباتو د اصلاحاتو په سر د ټولګوندیزي غونډې کوم وړاندیز ورکړي مونږ د دې تایید کوو او په دې باندې کار پکار دی. خو بنیادی نقطه دا پکار ده چې په انتخاباتي عمل کې په یو مرحله کې هم جاسوسي ادارو ته مداخلت کول نه دی پکار او پوز دی د الیکشن نه لری وساتل شي.
فوج کو الیکشن سے دور رکھا جائے.
د جون په 18مه نیټه په وزیر اعظم هاوس کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د یوې غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې په انتخاباتو کې د ټګۍ د مخې نیولو لپاره یوازنی حل د الکترونیک ووټنګ ماشينانو د لاري ووټونه اچول دي. د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره حکومت یو قانوني مسوده هم تیار کړی ده او د مئی په میاشت کې ولسمشر عارف علوی د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه یو صدارتي فرمان هم جاری کړی وو او د ټاکنو کمیشن ته د الکترونیک ووټنګ ماشينانو د اغستلو امر ورکړی وو. خو د الیکشن کمیشن لخوا د جون په 13مه په خبر شوی یو بیان کې د حکومت لخوا د الکترونیک ووټنګ ماشينانو او د انتخاباتي اصلاحاتو د حکومتي بل په اړه نیوکی شوی وي. هم په دغه اړه د پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د الیکشن کمیشن د چارواکو سره دی هم د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه مشاورت وکړي شي. الیکشن کمیشن چی د دوی کوم تجاویز رد کړی دي، نو په دې اساس الیکشن کمیشن لا په ټولګوندی غونډه کې بلنه ورکول پکار دي چې داوی دریز واوریدل شي او د هغې نه لارښوونه ترلاسه کړی شي
او اوس رهنمایي حاصل کیږي.
وزیر اعظم عمران خان او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر تر دې وړاندې ویلي وو چې حزب اختلاف دې د حکومت سره د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره په قانون سازۍ کې مرسته وکړي، خو د حزب اختلاف مشرانو ویلي وو چې حکومت د انتخاباتو په اصلاحاتو کې سنجیده نه دی، نو ځکه خو یې په دغه لړ کې پارلمان تر خپو لاندې کړی او په دغه اړه یې صدارتي آرډیننس جاری کړی دی. په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د حزب اختلاف ګوندونه دریز لري چې د 2013 په عامو انتخاباتو کې ټګي شوی و او پاکستان تحریک انصاف د پوز په مرسته په دغه انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې و، خو واکمن تحریک انصاف په بیا بیا په دغه انتخاباتو لګول شوی د ټګۍ تورونه رد کړي دي او د پوز د عامه اړیکو آی ایس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار تر دې وړاندې ویلی وو چې په سیاست کې دی د پوز د خیل کولو څخه ډډه وکړي شي او د 2013 د انتخاباتو لپاره پوزي سپایان د هغه وخت د نگران حکومت په سپارښتنه په انتخاباتو کې د امنیتي صورتحال د یقیني کولو لپاره په پولینګ سټیشن ودرولې شوی وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اسلام آباد هغه دریض یو ور بیا تکرار کړی چې وایي د افغانستان په اړه د حکومت په تګلاره کې بدلون راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت تر څنګ امریکایي او هم ناټو چارواکو وخت په وخت پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور پورې کړی، خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي. البته دا یې منلی چې له طالبانو سره یې اړیکې ښې دي خو ور باندې اوس نفوذ نه لري. دا چې افغانستان پر د پاکستان د بدلې تګلارې مهم ټکی څه دي او دا هم چې له طالبانو سره د پاکستان اړیکې بګنې د پخوا په څیر وي او که څنګه، د دې پوښتنو د ځواب لپاره د منور شاه دا رپورټ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د افغانستان په اړه یې د هیواد په تګلاره کې بدلون راغلی دی. نوموړي د جون په 19 د افغانستان د یو شخصي ټلویزیون تلو نیوز سره په مرکه کې وویل چې افغانان به په خپل د خپل هیواد راتلونکي ټاکي او اسلام آباد به د هر ډول ټول شموله افغان حکومت ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت ترڅنګ امریکایي او ناتو چارواکو هم وخت په وخت په پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور پورې کړي، خو اسلام آباد تل دغه ډول تورونه رد کړي دي. البته پاکستانی چارواکو منلې چې له طالبانو سره یخې اړیکې شته خو په هغه ډله کنټرول نه لري. پښتنه دا ده چې اسلام آباد به په بدل شوې تګلاره کې له طالبانو سره موجوده اړیکې جاري ساتي او کسنګه. د دفاعي چارو سیړونکو ریټایر بریګیډیر سید نذیر په دې حق لوي چې پاکستان به له طالبانو لاس و نخلي خو په اړیکو کې به ورسره اعتدال راوړي.
نو پالیسی دا څنګه ته بدل شوې افغانستان کې البته دومره ویلي دي چې زمونږ په کې د خاستر کې د ګرډ سیستر کې نشته، ان فیورټ په کې نشته. اها اوس چې افغانستان کې د طالبانو صدر نه دی او کاری دا سي ضروري د پاکستان دو سره تعلق خصاتي، نو دومره دی چې پاکستان دومره تاو تر شواله او برداشت کړی دی، بل طرف ته دومره تیتورونه غمدې دي، نو په دې وخت کې د طالبانو نه لاس چې تولي او وي سره
د بریګیډیر سید نذیر په وینا اسلام آباد په دې پوها ده چې په افغانستان کې طالبان په بشپړه توګه واک نشي ترلاسه کولای، نو ځکه د کورنۍ جګړې پر ځای ټول شموله افغان حکومت جوړېدل د سیمې د امنیت لپاره مهم دي. بلخوا د نړیوالو اړیکو سیړونکو ډاکټر اعجاز خټک وای د پاکستان ګټه په دې کې ده چې په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې نه بلکې د ټولو افغانانو باور ترلاسه کړي. دی وای اسلام آباد په دې لړ کې ځینې اشاره هم ورکړي دي.
پاکستان مونږ ویرو تیر یو مېز دوه مېز تر اخی باندې درې سره مېز تر اخی افغانستان مختلفو خلک عبدالله رالو دا حکمتیار رالو نور خلک رالو خپل اوس لکه ماته ستوي دا اسلام آباد کې وای چې د احمد شاه مسعود په نوم باندې روډ نوم کیدو، هغه په روډ نوم کې خدل یو سمبولیک شی دی کړه مونږ اوس دغه مخالف او طالبان خو هغه سخت دشمن ګڼي، نو دا کې خدل خو دا ښکاري چې د طالبانو نه ځان لږ فاصله کې کول غواړي. څومره کول غواړي او بکړی شي دا سوالونه دي چې دا به راتلونکي وخت راځي دې وخت یې اقدام شول.
خو اعجاز خټک زیاته کړه چې شاه محمود قریشی له طلوع نیو سره د مرکه پر مهال د طالبانو دفاع هم کړي او په افغانستان کې د تشدد ذمہواری د طالبانو پر ځای په نورو اړخونو د اچولو هڅه وکړه. نو دا ښایي چې په تګلاره کې د بدلون باوجود به هم پاکستان د طالبانو سره ټینګې اړیکې ساتي. دا په داسې حال کې دا چې د قطر په سرخار دوحه کې د 2000 کال په 9 فروری له امریکا سره د توافقنامې لاسلیک کولو نه پاس په سپتمبر کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شوې خو په دسمبر کې ودرېدلې. له هغې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ سږ کال د واړه اختر مبارکي شوې او بیا د جون په 8 د مذاکراتو په چټکتیا او اجنډا خبرې شوې وې، خو د هغې نه پاس د خبرو لړۍ ولاړه ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
دا خبر پښتونخوا د کبالی زلوز د کون کې وای د صبح په کلنی بجټ کې د دوی د وړیا تعلیم لپاره بیل شوی پیسې کم دي. دوی حکومت غواړي چې دا پیسې ورزیاتې او یقیني کړي چې دا همرستي حقدار زده کوونکو ته ورسیږي. د صبح حکومت د نوي مالی کال په بودیجه کې د لوړ زده کړو لپاره 2.5 روپۍ مختص کړي چې پکې د کبالی زلو د زده کوونکو د وظیفو یا سکالرشپونو لپاره 1.5 کروڑ روپۍ هم شامل دي. د شانواز ترغزی پر رپورټ کې تفصیل ورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی زلو د زده کوونکو د سکالرشپونو لپاره 1.5 کروڑ روپۍ خوده دي. په کلیز بجټ کې ویل شوی په 2 روپۍ به د پخوانی فاټا ځینې زده کوونکي د حکومت په خرڅ لوړ زده کړې کوي. د بهاولپور پوهنتون زده کوونکي محسن وزیر مشال رډیو ته وویل دوی به څاري چې دغه روپۍ د سکالرشپونو په لړ کې خرڅېږي او کنه. خو دې زیاتوي چې دوی ورباندې ځکه هم خوشاله دي چې د قبایلي سیمو زده کوونکو ته د وړیا تعلیم مسله د 2 کالونو راهیسې ډېره زیاته شوې وه.
ځکه چې موږ ته به هر کال دا مسله مخې ته راتلله، موږ ته به دا ویل کېدل د انتظامیه طرفه چې تاسو ته مطلب تاسو فیس راوړې، تاسو فیسونه چې کم دي موږ ته د ګورنمنټ طرف نه پې کېږي. نو اوس امید زده لرم او امید شته چې د دې نه پس به دا مسله موږ ته مخې ته نه راځي.
د باجوړ د زده کوونکو د تنظیم یو پخوانی مشر مس بهودین وای د حکومت لخوا خدا پیسې کم دي خو دې زیاتوي. وړاندې به د قبایلی سیمو د کالجونو زده کوونکو ته هم هر کال 5000 روپۍ سکالرشپ ملاوي ده. درې کال وړاندې حکومت هغه ختم کړ، په کار ده چې هغه هم بحال شي.
دلته د خیبر پښتونخوا په یونیورسيټو کې زمونږ کم طالب علمان انرول په سکالرشپ باندې، هغه سکالرشپ په دیو باندې بند کړی او زیاتره داسې سټوډنټانو درې یا څلور سیمسټر شوي وي او دوی په پرمانس کې هغه سکالرشپ بند کړو. نو بیا هغه خپل اپورت کولای نه شونه، پنیمه کې هغه تعلیم دیو مجبوران پرې خوستو. اوس دا چې کم فنډ ورته یې خېده چې دا بجټ کم دی، کم دی د نش برابر دی. او دویم دا دی چې دا کم بجټ کې دی نو بیا هم بیا په دغه قبایلی طالب علمانو باندې نه خرچ کیږي.
په قبایلی زلو کې د زده کوونکو شمیره لا هم مخته نه راغلی، خو د ډان اورسپانې د 10 دسمبر 2013 په یو خبر کې راغلی په پخوانی فاټا کې یو کم 80% جنکې د 5م ټولګي نه ورستو تعلیم پرې دی. اخبار د صوبای تعلیمي ډایریکټوریټ معلومات راخستلی چې پکې راغلی چې تر دغه کال پورې 50% جنکۍ د اتم ټولګي نه ورستو تعلیم پرې دی. همداشان 50% جنکۍ بیا کالجونو ته هم نه ځي. په خبر کې راغلی چې په ټولو قبایلي ضلعو کې 5,890 سکولونه چې 6,00,000 زده کوونکو پکې زده کړې کولې. په سګنی کلیز بجټ کې صوبای حکومت ته لوړو زده کړو دپاره 2.5 اربع روپۍ ایښودلې دي چې پکې 2.5 کروڑ د قبایلي سیمو د زده کوونکو د کلیز سکالرشپونو دپاره هم مختص شوي. د صوبای اسمبلی غړي میر کلام وزیر مشال رډیو ته وویل دوی به په حکومت زور راوړي چې دغه پیسې باید زیاتې کړي.
د دې ماته نه لګي چې په سمه توګه طالبانو ته ورسېدل ته مسله دا ده چې په دې کې به په دمانس کې ډېرې پیسې ګډې وډې شي. نو بنیادی دلته په هر یو ډیپارټمنټ کې پیسې هم کېښودلي چې په بجټ کې ورته ریلیز هم چې خو چا کم بنیادی په چا د چا دپاره دي یا د کم ضرورت دپاره هغې ځای ته چې پیسې راشي نو په مانس کې ډېرې زیاتې کمې شوي.
مشال رډیو د صوبایي وزیرانو کامران منګش او انورزیب خان سره بیا بیا رابطه وکړه خو له هغې خوا څه ځواب نه شو میلاو. البته د قومي اسمبلۍ د سیفران د قائمه کمیټې چیرمن ساجد محمد لخوا مشال ریڈیو ته ویل شو د به هم په دې مسله چې د سکالرشپونو روپي صرف د قبایلی سیمو دننه وسیدونکو زده کوونکو باندې خرج شي د کمیټې یو اجلاس راوغواړي چې دا خبره پکې باور کی چې د قبایلی زده کوونکو پیسې کوم بل ځای کې خرج نه شي تیر کال د نومبر او دسمبر په میاشتو کې د پنجاب په پوهنتونونو کې د قبایلی سیمو زده کوونکو د سکالرشپونو ختمېدو په ضد اول په ملتان او بهاولپور کې او وروستی په پنجاب کې د گورنر د ماڼۍ مخې ته احتجاجونه کړي او غوښتلي باید د ویریا تعلیم پالیسی ختم نه شي. وروستو د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبای حکومتونو او د تعلیم او وفاقي وزارت دغه زده کوونکو په غوښتنه د ویریا تعلیم لپاره پیسې واپس بحال کړي وي. شانواز ترکزه ماشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
نن دوشنبه د خوست هوایی ډګر ته په اولنی نړیوال پرواز کې له دوبۍ څخه نوی تنه مسافر ورسېدل. د خوست اوسیدونکو په دې اړه د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ غوښتنه کړې چې له هغه ولایت دی هم د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته پروازونه پیل شي. چارواکو ویلي چې زر ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به د خوست له هوایي ډګره د ملي او هم نړیوالو پروازونو د رسمن پرانسته وکړي د پیل رسمن پرانسته وکړي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د دوشنبه په ورځ له دوبۍ څخه نوی تنه مسافر په افغان آریانا الوتکه کې خوست ته ولېږدول شول. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکي وایي چې تر دې وروسته به له دوبۍ څخه دې ولایت ته پروازونه د مسافرو د شمیر او اړتیا په تناسب تنظیم شي. د ملکی هوایي چلند ادارې لوی سرکار احمد الله فیضی مشال راډیو ته وویل له دوبۍ څخه د آریانا افغان الوتکه په دې لومړني نړیوال پرواز کې نوی تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول.
نن لومړنی بین المللي پرواز نیوی کسه مسافر راوستو. دا پروازونه به نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیاری به آماده وي او دا پروازونه به دوام پیدا کوي. خو سوای دګر هغه ضروري شیان ټول ورته تکمیل شي دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به هوای دګر د ټولو ملي او بین المللي پروازو لپاره او د داخلي او بین المللي شرکتو لپاره آماده وي او پروازو ته.
د آریانا الوتکه په دې پرواز کې د راغلو مسافرو څخه یو هم د دې ولایت کندی اوسیدونکو نصیب افغانو چې د دې خبره په عربي متحده اماراتو کې ودانیس شرکت لري.
شاله زیاده چې مونږ په خپل خوست کې کته کېږو ځکه کلونه کلونه مسافرین التم سفر شپې تیرې کې خو بیر ورسته په لارو کې ورته خطر متوجه شو. اوس د خوست میدان افتتاح شو ډیر خوشاله یو تاسو مونږه خپل میدان خپل کله یعنی خطا چې خپل کور کې کته کېږي ډیر خوشاله ده. دې څخه
یو بل راغلی مسافر اسماعیل افغان ویل په اماراتو کې یو د شکاله مسافری کړي خدا ډول خوشحالي چې خپل کلی ته نږدې د سفر راشي مخکې هیڅ کله هم نه دی احساس کړي.
ډیر شو ډیر شکاله مو په اماراتو کې وشو په داسې خوشاله ورځ چې په مون نن راغلی دو مو په عمر کې نه دی احساس کړي. لکه سره دې خوش کله ورپټ خلوشو و داسې د الله تعالی په افغانستان کې امن رولي صلح رولي.
بلدوري ته د خوش چارواکي وای په دې ولایت کې د هوایي ډګر جوړیدل او هغه ته نړیوال پروازونه د دې ولایت اوسیدونکو د کلونو کلونو اوګدارمان وو. خوست ولی محمد کټوازی وویل د دې ولایت هوایي ډګر په اوسمهالو نړیوالو معیارونو برابر جوړ شوی او پاتې چارې به هم په چټکۍ ترسره شي.
هغه میدان هوایي نړیوال په نام باندې چې د خوست خلکو په کلونو باندې انتظار درلود نن خیر باندې اولینه طیاره له دوبۍ نه راورسېدله. دا د شداد رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی خاصه پاملرنه خوست د دغه میدان مشغول کو او په دې جهانی شرایطو باندې برابر جوړ سوی ده.
د خوست د نړیوال هوایي ډګر مشر عبدالصمد تنیوال وایي د دې هوایي ډګر د ټولو برخو کار بشپړ شوی او دا مهال سلسله ملي او نړیوالو پروازونو ته چمتو دی. د ده په وینا چې د خوست هوایي ډګر به په نږدې راتلونکي کې د افغان ولسمشر لخوا رسما پرانستل شي او له دې ځایه به منظم ملي او نړیوال پروازونه پیل شي.
د مشال ویډیو د سی شنبه یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوونیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو.
په ننګرهار کې د صادراتي مالونو د اسنادو د مراحل ته کولو واحد مرکز پرانستل شوی دی. چارواکي ویلي دي کار سره به تر ډیره د فساد مخه ونیول شي او سوداګرو ته به اسانتیاوې برابر شي. خو د ننګرهار سوداګر شکایت کوي چې د قانوني اسنادو لرلو باوجود پر لویو لارو ورڅخه په یوه او یا هم بله بهانه پیسې اخیستل کیږي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې د صادراتي اموالو د اسنادو د مراحلو د طی کولو واحد مرکز د جون په 20 نیټه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانستل شو. په دې مراسمو کې د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل وویل د دې مرکز په پرانستل کېدو سره به سوداګرو ته ډېری اسانتیاوي برابرې شي.
دغه مرکز پرانستل سره به بالخصوص هغه تجار صاحبان چې صادرات کوي یو سهولت به ورته ایجاد شي. مخکې به دوی د صادراتو هغه اسناد مختلفو ادارو کې پروسس کېدل، اما بالدین په یو مرکز کې به دا مخته وړل کېږي چې دا په ټوله کې یو سهولت ده.
د مرکز په پرانسته کې د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکاتو معین علمشاه ابراهیمی وویل د یاد مرکز په پرانستل کېدو سره به نه یوازې سوداګري پراختیا عمومي، بلکې د هیواد صادرات به زیات او د سوداګرو د اموالو اسناد به په کم وخت کې طی مراحل شي.
یوازې وزارت مالی کې یا په ګمرکاتو کې به یو د صادراتو طی مراحل شپاړس نه تر اتلس پورې مرحلې درلودلې او امضاګانې به کېدلې. د ریاست جمهور د هدایت سره سم موږ دغه پروسې تقریبا شپږ یا پنځو امضاګانې مرحلو ته راټیټې کړې چې د یو جداګانه طرزالعمل لارې به دا ټول تنظیمېږي او دې نه هدف یوازې دا ده چې زموږ د صادراتو ترش پرکړي. تاسو ته اطمینان درکوو فساد په مبارزه کې جدي یو.
د ننګرهار سوداګر شکایت کوي چې لا هم د لوی لارو په اوږدو کې د پولیسو او یو شمېر نورو کسانو له لوري زورول کیږي چې تازه میوه او سبزیجات له همدې عمله په ځنډ صادرېږي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مرستیال ډاکټر مخلص احمد وویل
کله چې زمونږ د سبزی یو لارې د جلال آباد څخه حرکت کوي سلور ځای سیخ ویل کیږي، نو موږ به څنګه کولای شو چې دا خپل توکي د صادراتي توکو په عنوان باندې په نور مارکیټو کې خرڅ کړو. موږ غواړو چې زمونږ په صادراتو باندې دغه ګمرکي تعرفه ټیټه شي.
خو د مالی وزارت چارواکي وایي د صادراتي اسنادو د طی مراحل کول واحد مرکزونه له دې وړاندې پلازمینه کابل او کندهار ولایت کې هم جوړ شوي چې له جوړېدو سره یې سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوي برابرې شوي دي.
د بازم د عبد رپورټ. د افغانستان نومیالی ولسی او حماسي سندرغړی عبدالله مکرې د ورپېخې ناروغۍ له امله پرون د جون پر 6 د کابل په روغتون کې ومړ. هغه 18 کاله عمر وکړ. ټاکل د نوموړي مړی نن د جون پر 20 هم په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د مکرې زوی میر خان مشال لوی ته ویلي د پلار د موسیقۍ هدف یې د لروبر پښتنو یووالی. د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون یو مشر د مکرې مړینه د پښتني موسیقۍ لپاره لویه ضایعه بولي. وایي چې اداره به هڅه وکړي د هغه سندرې په نوي یو ډیجیټل بڼه د پښتو موسیقۍ مینوالو ته وړاندې کړي. په دې اړه دا رپورټ چې د مکرې په یوه مشهوره وطني سندره پیلېږي.
عبدالله مکرے د دې او لزګونه نورو وطني سندرو لپاره مشهور وو. دا غزوی میر خان چې د هم سندرغاړي دی د جون پر 6 مشال لیډیو ته ویل چې پلاری شاوخوا یو نه ل کووډ 19 ناروغي تر کړي دورسته د زړه درې دوه عمل د کابل په یو روغتون کې ساور کړه. میر خان زیاته کړه د پلار د موسیقۍ هدف یې د پښتنو اتحاد او اتفاق وو.
تقریباً
خوشاله کلی کې وزېږېدو، کابل کې زده کړې وکړې، بیا یې شعرونه لیکل شروع کړل. بیا د ده شعرونه چا نه وایل، د وطن دپاره یا داسې الفاظ یې درلودل چې هغه چا جرات نه کوه سوې وایي. بیا د هغه نه پاتې مجبوره شو چې پخپله یې ووایي خپل شعر.
د افغانستان حکومت د عبدالله مکری پر مړینه خفګان خولې او د پښتني موسیقۍ او کلتور لپاره لویه ضایعه بللې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیان صابر مومند د جون پر شلمه مشال لډوی ته وویل چې مکری د خپلو حماسي سندرو له لارې ځوانان له وطن سره مینې ته هڅولې دي. د افغانستان ملي ریډیو او ټلویزیون یو مشر غنی مدقق هم پر یاد نیټه له مشال ریډیو سره په خبرو کې عبدالله مکری د هیواد دی ولوی محلي او حماسي سندرغاړي په توګه یاد کړ. نوموړي زیاته کړه چې هڅه به وکړي د مکری پخوانی سندرې په نوې او ډیجیټل بڼه افغانانو ته وړاندې کړي.
مکری صاحب خو د هیواد یو تکړه سندرغاړی و چې زما را بیا دي کې دوی لومړني کارونه د افغانستان راډیو او د افغانستان د ملي ټلویزیون فایل مخرای صاحب ډیر لږ وخت کې تر په ډیر شهرت ورسېده. د مرحوم ډاکټر نجیب الله حکومت واقعا مړینه یو ستره ضایع ده. د راډیو په آرشیف کې د مخرای صاحب سلګونه سندرې دي، د غراس په ټلویزیون کې هم تر اویا اتیا سندرې لري چې ویډیو شوي دي. د مخرای صاحب سندرې خو اوس هم د افغانستان راډیو هم کابل راډیو کې او په ولایت کې موږ دونه استفاده کوله او ټلویزیون کې. نو غواړو چې د سندرې به ان شاء الله په یو ایچ ډی شکل تبدیل کړو، مقری صاحب باندې به پروګرامونه جوړ کړو. خانه رژیمو کې مقری صاحب بیلابیل مډالونه اخیستي دي او تقدیرنامې مډال دغه راز په ډېر پروګرامو کې به نازول کېدل. دوی د دولتونو دی وخت
په جلال آباد کې د موسیقۍ استاد کمین ګل وایي له عبدالله مکری سره لنزدې لیدلی او له وطن سره د هغه د بې کچه مینې شاهد دی. د کمین ګل په وینا مکری د لوګری موسیقۍ د استادانو په تعقیبولو پښتنو ته ښکلې سندرې پریښي دي.
تقریبا د تپندوسم کال نه رئیس چې عبدالله مکری پیژنم. حمزاده صاحب د خدای وبخیر، حمزاده زیاتره هغه سره پاتې شوی، د هغه نه ډېر متاثر هم هر وخت وسې کې ناسېده. دواړه داسې د شعر شاعري د نګان هم نظر یم، ډېر ښکلې ښکلې شعرونه به انتخابوو. د پښتنو د یووالي په باره کې ډېر کار یې کړی دی. لوګر د سیمې سپتک به یې غږوو، لکه په رزمونو کې به یې هماغه خوښوو او طرزونه یې هم اکثر هم داسې کلیوالي طرزونه او دې موسیقي ځانګړې بیا ځان ته خپله ځای جوړ کړه. ډېر زیات اورېدونکي درلودل.
د عبدالله مکری د مړینې د خبر له خبرېدو سره سم د پښتو موسیقۍ غنو مینوالو پر ټولنیزو شبکو د نوموړي د مغفرت د دعاګانو پوسټونه ورکول پیل کړی. د خبرونې د پای شي بيدی اوریدونکو د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او پخواني سېنټر عثمان کاکړ نن د کراچۍ په هغه خان روغتون کې ومړ. د روغتون مخې ته د عثمان کاکړ ورور سلیمان کاکړ او د هغه شخصي ډاکټر صمد پانیزي د هغه د مړینې پخلی وکړ. سلیمان کاکړ زیاته کړه چې د عثمان کاکړ مړې د پوسټ مارټم لپاره د کراچۍ جنا روغتون ته وړي. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهواني ترڅنګ یو شمېر سیاستوالانو او مدني فعالانو د عثمان کاکړ په مړینه د خفګان څرګندونه کړې. د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ پی ڈی ایم مشر وايي د هیواد په انتخاباتي عمل کې د پوځ او جاسوسي ادارو د مداخلت مخنیوي وشي. مولانا فضل الرحمن پرون د جون په شلمه په خبرو کې یو خبري غونډې پر مهال د شهاب شریف لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ګوندي غونډې راپورونه ورکړل. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې ډیر کسان کرونا ناروغي مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې له یادي ناروغۍ د مړو شمېر 22 دره او ته ورسېدو. په پاکستان کې د کرونا په اړه حکومتي ویبپاڼه لیکي چې تر نن د جون 23 پورې ټول سره پاسه 9 لک او یو کم 50,000 کسان په کرونا ناروغۍ اخته شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد پر طالبانو پوره نفوذ لري چې په ترڅ کې په دغه ډله پر اختونو خبرو کې د ګډون لپاره فشار اچولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د ورستیو څرګندونو ورغون کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون د جون په شلمه مشال لیدو ته ویل چې د سولې په خبرو کې د سلام او شروع په لړ کې د افغان حکومت وفد کابل خو د طالبانو وفد اسلام آباد ته ځي. ګران هیواد یې ته ویل چې د پاکستان صادقانه همکاري په افغانستان کې د سولې لپاره ډیره مهمه ده. سپینې ماڼۍ ویلي د جون په 25مه به امریکایي ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله سره لیدو کاته کوي. د ایران د اټومي توانایي اداره وایي چې د هیواد یوازینی اټومي بجلیګر د ټکنیکی خرابې علامه په عارضی توګه بند کړل شوې.
د خبرونو ولې دلنډي سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسېدې. تاسو کولای شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. زهارون بچا، مجید بابر او زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال رادیو ل سټوډیو اوس اجازه ترنه غواړو. د خدای په امان.